دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي عدلي سیستم د سرتیرو سره د حساب کتاب وړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه ورځې مخکې دوه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن سي وو وبخښل دا خبر تفصیل په دې راپور کې وو
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا د ځنګړي پاوس یو اسکر چې د یو افغان بم جوړونکو په وژلو تورنو او یو بل امریکایي چې پر درې افغانانو د دزو امر کړی وو چې له عمل دوه تن افغانان وژل شي وو د ولسمشر ټرمپ لخوا او بخښل شول همدارنګ یو بل امریکایي اسکر چې په عراق کې د داعش ډلې د وژل شوی وسلوال جسد سره د عکس اخیستل له عمله خپل رتبه له لاسه ورکړې وه بیرته پوځي رتبه ترلاسه کړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي برخې مسؤول استیفاني ګریشام په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه کار د امریکا تیر تاریخ ته په کتو شوی دی وحیدالله فیضي امریکا غږ واشنگتن
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي هیواد د افغانستان د سولې د پیاوړتیا په هدف د درې طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه د ولسمشر غني د اعلان او په کابل او لوګر کې د وروستیو بریدونو وروسته د یادو کسانو په خوشې کولو د ولسمشر اشرف غني د بیا غور ملاتړ کوي لدې مخکې د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان دولت د تبادلې په پروسه بیا غور کوي او د هیواد د ګټو او مسالو په رڼا کې به اقدام وکړي د امریکا سفیر جان بس د یک شنبې په ورځ دا خبره په خپل ټویټر لیکل ده د افغانستان جمهور ریاست د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه تبادله ځنډیدلی او د درې طالب غړي د طالبانو درې غړي انس حکانی مالی خان او حافظ رشید لا هم د حکومت سره بندیان دي تیر اونۍ د نومبر په 12مه د لوګر ولایت د پاتخاب شانه پسیمه کې د شنګ پوځي اډې ته نږدې د بارانو ځواکونو د موټرو په کاروان بمی برید وسوت راغورسته بیا په کابل کې هم د نومبر په 13مه موټر بم برید وسو چې 12 تنه پکښ وژل شول او 10 تنه نور ټپیان شول دغه دواړه بریدونو مسولیت تر دې مهاله کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستی خو ټاکسي وایي چې دغه درې طالب زندانیان د افغان امریکایي پونتون د دوو تنو استادانو سره چې د 2014 کال را پدې خو له طالبانو سره بندیان دي تبادله سي طالبانو بیا دغه تبادلې د زندولو مسولیت پر امریکایي لوري ورچولې دي په عراق کې امنیتي او روغتیایي چارواک ویل دي چې د حکومت ضد یو مظاهره کوونکی په ورستۍ مظاهرو کې وژل شوی دی د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دوه تنه نور کسان زخمیان سي هم دي دغه نښتې هغه مهال وسوې چې د حکومت ضد مظاهرچیانو د الحرار پل کنټرول بیرته ونیوي د عراق په مرکز بغداد او ځینې نورو سیمو کې مظاهره کوونکو د پولیسو له لوري جوړ سوي او درول سوي خنډونه لرې کړل او لوی مظاهرې کړې دي مظاهره کوونکو د یک شنبې په ورځ د صدر په ښار کې شونځي او بازارونه وتړل او ویلي دي چې د سراسري کاري د حساب اعلان او تطبیق کړی دي مظاهره کوونکو هم دغه راز د بسرې په سړکونو هم ټایرونه وسوځل او مامورین پرې نه شول چې کار ته دفترونو ته ولاړ سي دغه مظاهرې د اکتوبر په 13مه پیل سوي او په مظاهرو کې او تاوتریخوالیو کې تر دې د مشاخوا د 300 څخه زیات کسان وژل سوي دي مظاهره کوونکي اعتراض لري چې په هیواد کې بیکاری زیاته سوي په حکومتي ادارو کې فساد ډیر دی صحي او نور عامه خدمتونه نسته او له دې همدې کبله په مظاهرو لاس پورې کړی دي دوی د عراق د صدر اعظم استعفا غواړي بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د یک شنبه په ورځ د حکومت لخوا د تیلو په بیو کې د 50% زیاتوالی له پریکړې ارکلای کړی دی د دې پریکړې خلاف په درستی واد کې مظاهره وسوي چې څو کسان پکښې وژل سوي او زخمیان سوي دي آیت الله خامنئی لارون کوم کې غلب وبلل او ویل چې دغه کسان امش ته مننګو ته ور راچوي تفصیل په دې رپورت کې اورو
مظاهره کوونکو خپل موټر په لوی لار کې درولي په تهران او نور خارون کې اعتراضي مظاهره شروع کړي یو شمیر کسانو تاوتریخواله کړي ځینو ساحو کې اورونه بل کړي او حتی ډزې هم کړي دي په مظاهره کې یو شمیر کسان ټپیان او وژل شوي او یا نیول شوي دي خو چارواکو د شنبې په ورځ یوازې د یو تن د وژل کېدو خبر تایید کړ د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د یک شنبه پورز د حکومت له خوا د تیل دوبای لوړیدو له پریکړې هرکلی وکړ او لارن کوون کې غلو بلل چی عامش تمنه وته او راچبی
بلې خو د امریکا د برنو چار وزیر مایک پومپیو بیا پرون فارسی ژبه لیکل سی یو ټویټ کې ویل چې د امریکا د ایران د حکومت ناوړی ګټ یاخستو برخه چې په خپل نسی پته کوي او د ایرانیانو ژغوري او ملاتړ کوي دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه تا افغان دولت وایي چې د انس حقانی په ګډون د طالبانو د درې مهمو غړو په خوشکولو سره غور کوي او ویل زندان د دغو بندیانو آزادول زکه وزندول چې طالبانو د دې پروسې شرایط مراد نه کړل. ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د طالبانو درې مهم غړي په مشروط ډول خوشی کوي. بلخوا د افغان شنونکو یوه ډله چې په قطر کې له طالبانو سره لیدلی وی چې د بندیانو دغه تبادله ځکه ځنډیدلې چې امریکایانو داسې شرایط وړاندې کړي چې تر هوکړې وړاندې طالبانو ونه منل. حکمت سروش په دې اړه له کابله رپورټ رالیږلی.
افغان دولت وایي چې د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم له دوی سره بندیان دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ اعلان کړی و چې د طالبانو دغه غړي به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوش کوي. ارګ وایي د بندیانو خوش کول ځکه وځنډېدل چې طالبانو د تبادلې شرطونه مراعت نه کړل.
د افغانستان اسلامي دولت د تبادلې پر دې پروسه باندې لسره غور کوي، د ملي ګټو مصالحو پر وړاندې کې به تصمیم ونیسي. په شرایط خو معلوم دي چې تاوتریخوالی به کمی دي، د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کیږي او اوربند کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د اعلان او په لوګر او کابل کې تر بریدونو وروسته د دغو بندیانو پر خوشی کېدو د بیا غور ملاتړ کوي. د پوهنتون د استادانو او شنونکو یو ډله چې په قطر کې له طالبانو سره 15 ورځې د سولې خبرې کړي وایي چې د امریکایي پوهنتون استادان ژوند دي، خو د بندیانو په دغه تبادله کې امریکایان خپلې هوکړې پر شا سوي.
د نتیجې ته رسیدلو چې د اوس لپاره دغه بندیان خوش سي اوربند او بین د افغان حکومت سره خبرونه امریکایان تیر سوي ولو، بیا چې کله د خلک الوتکې ته راوستل کیږي یا خلاصيږي یو داسې شرط چې پیغه باندې درې سلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنز خبرې سوي ولې امریکایان هغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د دغه ډلې غړي وایي چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تر توافق وروسته بین الافغاني مذاکراتو او په دغه خبرو کې اوربند ته ژمن دي، خو د سولې خبرو ته شرایط لري.
چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو، لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطعا بیا باس نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به باس کوو. نو ځکه دا لس میاشتې چې زموږ وخت زیات شوی د افغانانو یا د خارجانو دا وخت موږ بیا نه ځای کوو، نو موږ او دا ځل ته موږ تعهد اخلو چې ته موږ سره توافق ته رسیږي بیا د مذاکرېم بیا لاسلیک بیا نور د وخت ځای سبب نه شي.
ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو استازي د چین په بین الافغاني ناسته کې د سولې په اړه خبرې وکړي. شنونکي وایي که تر ناستې وړاندې د دغو بندیانو تبادله وسي د سولې د مذاکراتو له پیل سره مرسته کولای سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه له سره پیل کړې ده او څه باندې 1.5 زره قرنطین شوو رایو ته اعتبار ورکړی دی. د ثبات او همپالنې ډلې یو ځل بیا له دې پروسې سره مخالفت کړی او د بندولو غوښتنه یې کړې ده، خو د دولت ساز ډله وایي چې انتخاباتي ډلې د کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. ممتاز بهیری پاړه له کابل رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له درې ورځو ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه بیرته له سره پیل کړه. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې په 9 ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرل پای ته رسیدلی دي او که د کمیسیون د کار په وړاندې خنډونه رامنځته نه شي په پاتې ولایتونو کې به هم دا پروسه بشپړه شي.
د هغه محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره کړي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایت کمیسیون فیصله کړې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او زموږ همکاران ټول په خپل کار کوي تر څو څنګه چې کېږي دا پروسه پای ومومي، خو په دې شرط چې چېرته مزاحمتونه رامنځته نه شي او یا هم خنډونه ونه اوسېږي تر څو د محلونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ شي.
خاغلی سادات دغه راز ویل چې د انتخاباتو کمیسون 1,210,000 او 1,310 قرنټین شوی رای د کورنۍ او نړیوالو متخصصینو په حضور کې سیړلی چې پر وینا کوم ستونزې نه درلوده او مرکزی سیستم ته پورته شوی دی. خود ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې یو ځل بیا د رایو له تفتیش او بیا شمیرلو سره مخالفت کړی او ژر تر ژره دغه پروسې د ودرولو غوښتنه کړې ده. دغه انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل کچېر کمیسون د بیا شمیرلو پروسه ونه دروي نو خپل مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي.
فیصله کردیم کې در روند بازشماری ما سم
موږ فیصله کړې چې د بیا شمیرلو په بهیر کې برخه نه اخلو. د برخې نه اخیستلو معنی څه ده؟ که چیرې کمیسون ژر تر ژره او همدانن په خپلې فیصلې بیا غور ونه کړي د دې معنی راتلونکي تصامیم دي. دوی په خپل لاس د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
اینا به دست خود مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبره.
خاغلی عبدالله د غراز د انتخاباتو کمیسون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ډلې په ملاتړ تورن کړ. خو د انتخاباتو کمیسون ویان زبیح الله سادات وویل چې کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د قانون او طرز العملونو پر اساس کار کوي. د دولت ساز انتخاباتي ډله د انتخاباتو د کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسې څخه په ملاتړ وایي چې انتخاباتي ډلې باید د کمیسون د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د دغې ډلې ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
موږ لپاره په ټوله کې د کمیسون استقلال مهم دی، د پاک رایو حساب مهم دی چې د افغانستان خلک مطمئن شي چې یوازې د هغوی پاکې رایې تعیین کوونکي دي. بینند شفافیت لپاره باید چې نهایي هڅه وشي. له نورو سیاسي ډلو هم غواړو چې هغوی د دې پروسې خنډ ونه ګرځي او اجازه ورکړي چې کمیسون د پروسې د اصلي مسؤل په توګه رایې تصفیه کړي او نتیجه اعلان کړي.
خو له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسون باید د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو څخه وړاندې په دې پروسه کې د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل
د قانون او طرز العملونو پر اساس ټاکنیز ټیمونه حق لري چې خپل نگرانی او اندېښنه بیان کړي او کمیسون هم د قانون او طرز العملونو پر اساس مکلف دي چې د هغوی د مشروع غوښتنو ځواب ورکړي او هغوی ته وضاحت او قناعت ورکړي.
په ورته وخت کې د کاندیدانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو کمیسون لخوا د رایو بیا شمیرلو له بهیر سره مخالفت اعلان کړی دی. دغه شورا ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر نتایج نه مني او زیاته کړې ده چې د دوی ناظرین به په دې پروسه کې ګډون ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. چارواکي وایي په تیرې یو اونۍ کې د ننګرهار د اچین د ولسوالۍ نه 215 داعش وسلوال لسګونو ښځو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې په تسلیم شوو وسلوالو کې درې اتیاي پاکستانی دی. نورحال د زبیح الله غازی پر رپورټ کوي.
تسلیم شوی یعنی ول شوی د تاسو پورې 215 کسان نارینه دي. د دینه علاوه 190 خزه او 200 ماشومان هم دي چې دا 318 کسان دي. د تسلیم شو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کسان دي او 200 کسان مخکې تاسو ته خدل شوی. نو زه فکر کوم چې دا یو لویس لاس راوړنه ده. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د حکومت ضد احتجاج کوونکو پرون په بغداد او بصره کې سرکونه بند کړي وو. د امریکا غږ خبریاله ایسا بیلا کوکولی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
دغه احتجاج کوونکو د شیعهګانو مقتدر ملا مقتدا الصدر غوښتنې ته ځواب وایه چې په خپله خوښه یې دغه احتجاجونه وکړل. احتجاج کوونکي پراخه اداري فساد، د کار د فرصتونو د نه موجودیت او د اساسي خدمتونو د کمزورتیا له کبله په غوسه شوي وو او لارو کوڅو ته راووتل. دوی وایي سره له دې چې هیواد د تیلو شتمني لري بیا هم دوی د دغو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو احتجاج کوونکی چې نه غواړي خپل نوم وښيي وایي
ماکو وطن ماکو دوام، لا دوام ولا شي، الا نشلع اخير فاسد يلا نسحب منه.
که دلته هیواد نوی او دلته کار کول او ساتونه نوی تر هغه پورې چې مونږ وروسته فاسد کس لري کړی نوی مونږ به له دې ځای نه حرکت ونه کړو. احتجاج کوونکو د تیلو له درکه په غنی جنوبي ښار بصره کې ټایرونو ته اور واچوه چې اصلي سړکونه پلونه او څلور لارې بندې کړلې. دوی د بغداد د صدر په ښار کې سړکونه بند کړل د باسیکلونو او ریکشو نه یې کار واخیسته چې په ځینو سیمو کې د ترافیکو د جړ کېدو په وخت کې کارکوونکي خپل د کار ځایونو ته ځانونه ورسوي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه راپه دې خوا چې دغه نارامي پیل شوې ده 320 تنه وژل شوي دي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر د یک شنبه په ورځ په واتیکان کې تقریبا 1500 غریبانو او بېوزلو کسانو ته د غرمې ډوډۍ ورکړه. پاپ فرانسیس همدارنګه د غریبانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سنت پیټرز په غټې کلیسا کې وینا وکړه. د امریکا غږ خبریالې سبینا کاسل فرانکو په دې باب له روم نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د غرمې د ډوډۍ لپاره د واتیکان په سالون کې تر 150 زیات میزونه ایښودل شوي وو. په فرانسیس معمولا په دې سالون کې د ژمي په موسم کې د خپلو پیروانو سره ګوري او هغوی ته ویناګانې کوي، مګر دا ځل په همدې سالون کې شاوخوا 1500 بېوزله کسان، مهاجرین او رضاکاران چې د مهاجرینو د ادارو سره کار کوي د غرمې د ډوډۍ لپاره راټول شوي وو. د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې په فرانسیس د ټولو حاضرینو نه مننه وکړه او خدای پاک ته دعا وکړه چې په دې کسانو او د هغوی به کورنۍ دې ورحمېږي. په خوراک کې د چرګانو غوښه، کچالو، مرخیړي، میوه او خواږه هم په میزونو ایښودل شوي وو. د نړۍ د کاتولیک مذهب دې پیشوا په هغو کسانو چې عقیده لري غږ وکړو چې کله غریب او نادره کسان د هغوی دروازه وټکوي او د مرستې غوښتنه وکړي باید په غوسه او ناراضه نه شي. هغه وایي:
Quanti anziani, quanti nascituri, quante persone disabili.
د شتمنو او غریبانو ترمن فاصله روز پر روز زیاتیږي. د اوسو کسان د هرڅ له وجې ګڼ شمېر خلک په غربت کې ژوند کوي. ډېر ماشومان، د پاخو عمر کسان، مایوبین او غریب خلک شته چې په ټولنه کې ورته ارزښت نه ورکول کېږي او ټولو هېر کړي دي. په فرانسیس همدارنګه په خلکو غږ وکړو چې د ځان نه دا پوښتنه وکړي چې داسې څوک شته چې زه ورسره پرته له کومې تمې مرسته وکړم او زه کوم غریب ملګری لرم او که نه. د کومې ورځې نه چې په فرانسیس د کاتولیک مذهب مشر ټاکل شوی، کوشش کوي چې په نړۍ کې د بېوزلو کسانو سره خلک مرستې کولو ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مارکیټ ته د الکترونیکی سیګریټو پر ایسلو او د خرڅلاو په باره کې د سختو مقرراتو غوښتنه کړې ده، ځکه دغه تولیداتو د ضرر او تاوان رسولو په باره کې زیات معلومات څرګند شوی دي. د امریکا غ خبريال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیونه رپورټ را لېږلې.
د روغتیا د چارواکي د هغو خطرونو په باره کې اندېښمن دي چې الکترونیکی سیګریټو مخامخ کړي دي، ځکه له دغو تولیداتو نه د مړینې او ناروغۍ رپورټونه ورکړل شوي دي چې له امریکا نه اروپا ته او له دې نه په اخوای سر وتلی دی. دوی په تازه وخت کې په بلجیم کې د یو ځوان کس مړینه ولیدله او په فلیپین او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د الکترونیکي سیګریټو پورې مربوطې ناروغۍ څرګندې شوې دي، ځکه نو د اقدام غوښتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې نارامه شوي دي چې د الکترونیکي سیګریټو مارکیټ ته راوتل همداسې دوام لري، ځکه دغه تولید روغتیا ته تاوان نه رسوي. نو سیګریټیانو د سیګریټو په ځای الکترونیک سیګریټ نه پیل کړ. د WHO ناتاک پستن لینمیر امریکا غږ ته وویل: هغه ادا چې وایي دغه صنعت روغتیا ته تاوان نه رسوي نه ده تصدیق شوی، او څه باندې 2000 سلطنه د دغه تولید پورې د مربوطه موادو نه ناروغ شوي دي. ویپینګ د ګټې وړ یو صنعت دی، هغه کسان چې د وی پی ان وسیلې نه کار اخلي شمیر په 2011 کال کې لوو میلیون نه په 2013 کال کې یو څلوخ میلیونو ته ورسید. ګټه تقریبا درې برابر شوې ده چې 15 کاله په خوا شپږ اشاره نه میلیارد ډالر اوس 19 میلیارد ډالر ته ګټه ورزګه شوې ده. د تنباکو د صنعت لپاره به ډیره مشکل وي چې د الکترونیکي آلو له خرڅلاونه ځان وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د الکترونیک نیکوتین آلو د روغتیایي پیچلتیا په باره کې څیړنې باید پیل شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د چارو ادارې پیشنهادونه کړي دي چې په یوه یا بله طریقه د هغه ماشومان کنټرول کړی شي چې تنباکو استعمالوي. WHO وایي د الکترونیک نیکوتین په پیاوړتیا باندې باید بندیز ولګول شي چې په هغو کسانو باندې تاثیر ونه کړي چې سګرټ نسکي. په امیندوارو ښځو او ځوانانو باندې تاثیر ونه کړي. داسې اقدام باید وشي چې د دغه تولید د استعمال کوونکو او نور خطرونه راکم کړي او د تنباکو صنعت باید منع شي چې مارکیټ ته د ویپنګ تولیدات راوباسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان روغتیا مسولین وایي چې د کندهار په ولایت کې د پولیو د واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو 15 ورځنی کمپاین پرون د یک شنبه په ورځ پیل شو، خو تر یو کلن ځن وروسته 13 اونۍ په جنوبي ولایتونو کې د پولیو په ضد موسمي کمپاین پای ته رسیدلې. نور حال د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې اوري.
په کندهار کې د پولیو لتیر کمپاین څخه د پاتې ماشومانو د بیا واکسینولو پروګرام نن لومړی ورځ و. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې په کندهار ښار او اوو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په تیر کمپاین کې 80% هدف ترلاسه شوی دی، خو لا هم د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې د کلینیک پر کلینیک د پولیو پروګرام محدودیت پر خپل ځای دی. ډاکټر نصرت وایي چې په کندهار او اوو ولسوالیو کې 11% ماشومان په تیر کمپاین کې له واکسین څخه پاتې شوي چې دوی د وقایې لپاره نن 15 ورځنی کمپاین پیل کړ.
په جنوب حوزه کې د پولیو تیر کمپاین د نومبر په میاشت کې ترسره شو. پای ته ورسېدل په دې کمپاین کې د کندهار په شمول په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او زابل کې کمپاین ترسره شو. 80% خپل هدف ته رسیدلی یو، 12% یا 12% پاتې یو. مونږ نوټ مونږ اوس هم کار کوي د 15 ورځو لپاره هغه کوچنیان چې 12% کوچنیان یا 12% کوچنیان سره اوسه پورې په دغه څلور ورځو کې د واکسین څخه پاتې وو. په دې باره کې دا 15 ورځې به دوی کار کوي.
جنوبی ولایتونه د ټول هیواد په کاچه د پولیو د ویروس تر ګواښ لاندې یوازنۍ سیمه ده چې په روان کال کې د پولیو 15 پیچ پکې سبسي ودی. لدې شمیر څخه 3 پیش په کندهار، 15 په هلمند او 8 نورې هم په روزګان ولایت کې دي. د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په پرله پسې توګه د واکسین له پروګرامونو څخه د ماشومانو پاتې کېدل او د پاکستان سره زیات اګراتک په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي عمده لامل دي. بلې خواته له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند اسید کمال شاه وایي چې له موجوده کمپاین څخه باید ټولنه په سمه توګه ګټه واخلي.
پولیو اکثره پیشتی تقریبا کندهار، هلمند او روزګان کې رامنځته شوی دی، نو هلته بیا په خاص ډول باندې باید ټول ماشومان واکسین شي ترڅو د ویروس د نورو خپرېدا مخنیوي وشي.
په جنوبي ولایتونو کې ټول ټال 1.5 میلیونه تر 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومان د پولیو د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی. خو په تیرې وکال کې د دولت د وسلوارو مخالفینو له لوري د واکسین د پروګرام په اړه د نظر د اختلاف لکباله یات شمیر ماشومان په پرله پسې توګه د واکسین لکپاینو څخه پاتې شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د اساسو په مجلس کې دیموکراتان د جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذې لپاره په تحقیقاتو کې د شاهدانو نه علني پوښتنه پیل کړې دي. پاک لای پاموکي رپورټ.
د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه کې د اوکراین او روسیا په لاره بیلتون غوښتن کترمه جګړه په واشنگټن کې د مؤاخذه د استمایا غونډو اساسي موضوع ده. په دې جګړه کې چې په 2014 کې پایل شو او ولادیمیر پوتین د اوکراین په کریمیا باندې د یرغل امر ورکړ، ډیر لزر اوکراینی عسكر وژل شول. مارک سیموفسکی وایي دا هغه وخت و چې امریکا اوکراین ته خپل پوځي مرستې ډیرې کړې.
له همغه وخت راهیسې د اوباما او ترامپ ادارو اوکراین ته د پام وړ پوځي تجهیزات لکه رادار، شوبینی عینکې، زغردار موټرې، جنگي خولۍ ورکړې دي. د ترامپ ادارې بیا درنې وسلې ورکړې چې د اوباما حکومت د ورکولو ډډه کړې وه، لکه د ټانګ ضد توغندي او روزنه چې اوکراین سره د روسیې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې مرسته وکړي.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوې دغه مرستې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره سکال په جولای میاشت کې د جنجالي تلیفوني مکالمې نه مخکې وځنډولې او هغه مهال بیرته پریښودلې چې یو افشاګر په سپتمبر کې دغه تلیفوني مکالمه افشا کړله. د سپتمبر په پای کې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په څنډه کې ولیدل. پخوانی کومیډین زلنسکی د ترامپ لخوا سپینې ماڼۍ ته د بلنې لپاره د خپل څو څو ځلې غوښتنې په اړه ټوکه وکړه.
واشنگټن
ته له بلنې ډېر منندوی یم. ما ته دې بلنه راکړه خو بخښنه غواړم تا هیره کړه چې نټره ته ووایي.
او کټو کې وی خواته پریکدو اوکراین د جګړې د پایتره سوالو په لټه کې دی. دا سه پای چې د روسیې جنگیالي له اوکراین ووزی. کارپوهان وایي سپینې ماڼۍ ته د زلنسکی رابلل او پوځي مرستې د هالو زلو لپاره ډیر اړین وو. اوکراین ته د امریکا سرپرست سفیر ویلیام ټیلر په علني استمایا غونډه کې ویل د کیف لپاره د امریکا مرستې ډیر اړینې وي چې د یو مضبوطه موقف نه د مسکو سره مذاکره وکړي.
withdraw or suspend
کومګ د اوکراین لپاره خپل امنیتي مرستې وزنډو قطا یا د قطا کېدو غواخو کړو. دا د اوکراینر لپاره پیغام دی خو خغل رئیس د لکټ لګ استاسو د پښتنې په اندازه روسان ته هم مهم پیغام دی چې کمزوري وضعیت ته پته مدي او یا کومګ دا څرګنده کړو چې د اوکراین سره خپل حمایت ختمو.
ټیلر ویل چې اوکراین د روسي لخوا د یو نړیوال کمپاین په لومړی کرخه کې دی. مسکو د دویم نړیوال جګړې وروسته ژمنه کړې چې هغه ټول قوانینو او تړونونو څخه سرغړونه وکړي چې په اروپا کې د لسی زورایسې سولټینګ کړي ده.
Thank you.
درانو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل هم مه هیروئ. تر بیا.